سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبری خبرونې کې درته د افغانستان نه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو ویانت ات او کړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله ذبی الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاډ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوه حمله کې چې د زمري یا سات میاشتې پر شلمه د کابل په ششدرک سیمه کې په مدرسه کې چاودنه وه. په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شول. مسؤلیت داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې ځینې روسي رسنۍ وو او چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو ویاند وایي د افغانستان پر فضا له هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. ذبی الله مجاهد نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې په دا کار چې د دې کار د لړۍ دی ودرول شي. د یادونه ورده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دی ویل شوی. د افغانستان له ځینو ولایتونو وخت نا وخت به په لوټه الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو طالبانو زیات مهال دغه خبرونه ردول. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وینز بی الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یوې بی پلوټه الوتکې په برید کې په کابل کې وژلې دی. طالبان وایي د د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانولوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي د ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیات لور کول پرته خبر ورکوي چې په دغه غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبري وشوي. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملی ډګر کې د کوم پرمختګ ترک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ترکمنستان ګاز افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته انتقال شي. که چې په 2019 کال په پای کې لدی پروژې ګټه خستن عملاً پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د ملکیدو مخنیولې وه. او په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د دسمبر تر لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمېنه اسلام آباد کې پخپله عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابر اوان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکنه وي هغومره به د تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اګست په 22مه د ترهګرۍ تور وروسته تر دې پورې شو چې د اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو پر افسرانو او یوه قضیه باید اوکړي چې د ده یو نږدې ملګری تر نیول وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رایه ترې واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب واوري. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبل نه اندېښمنه ده، اما ګړي یو علاقې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کې او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي.
طالب چارواکي په کونړ کې په بیلابیلو جرمونو د مجرمو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تقریبا په دا اوسو ورځو کې یو لس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي، عدلي ورغانو ته سپارل شوي دي.
اورسکان کې د زهرو او چاودیدونکو توکو نه په استفادې ماهیان نیول کیږي.
په خوا پر طلب باندې کشیر دغه سین توګور مخ کې شو، ماهیان ډیر زیات پکې شو او اوس ډیر کم شوی دي په خوا په نسبت باندې. اوس
خبرونه کې درته نور مطالب لرو. ستاسو ملتیا غواړم.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وای د رواني اگست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیانو ته مرګ شوبله وخت ده. دغه اداره وای د شمیره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ شوبله خي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ شوبله ډیره په جمعتونو او نور مقدسو ځایونو کې وخت دي، بلخو یو شمیر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
میترا د کابل ښار شیا مصابه افغان اوسیدونکې ده، وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالته ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟
په چې وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. ښاغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار ده چې زر تر زر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کوي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روانه اګست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. اوچا که څه هم دا واضح کړې نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18مه د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 تنه ملکي وګړي ووژل او 33 نور یې ټپیان کړل. دې ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکی سیمو کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوی چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې دوی ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی 2021 کال د اګست له 15مې څخه د 2022 کال د جون تر 15مې پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2106 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا وایي د رواني اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. په همدې اړه خبریال او د نړیوال اړیکو کارپوه قریب الرحمن شاب را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی شهاب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اون کې ادارې اوچا ویلې چې یوازې د اگست په میاشت کې په بریدونو کې له 250 زیات ملکیان وژل شوی دي. دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو تل د خبره کړې ده چې دوی لراته ګروسته په افغانستان کې جنگ ختم شوی او خلک آرام شوی دي. ساسو پان دغه راپور چې طالبانو تل د امنیت ادعا کړې ده، څومره دغه خبره ننګولی شي او کوم ارقام چې په دې راپور کې وړاندې شوی دي دا تر کومه دقیق دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې له شک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نورو عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي وژل کیږي او په بیلابیل پیکو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو ته به راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بېلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوې او خبرې شوې هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولې هغه نور عوامل چې ما یاد کړل، هغه د هېرېدو او د مکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، اغه امنیت چې افغانان ورته پته مو وو د دوی خوند د دوی لپاره خوندې شوی د کنه ده، اوس څومره افغانان پامن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدې چې په دې برخه کې تر پخوا خوالی راغلی او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي، دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک غواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په حادثو او بوخت وي یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پوړونو کې هم د نامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی، ولې د پخوا په پرتله د ښه والي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
ډیره مننه کور مودان خبریال او د نړیوال اړیکو د چارو په قریب الرحمن شهاب چې د اوچا په راپورې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس په هم کونړ ته ورشو. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیل جرمونو په تور یو لستنه نیولې دي. دوی دوا کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یاد ولایت کې د جرمونو کچه ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور یوولس تنه نیولی دي.
تقریبا په دغو څو ورځو کې یوولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیولی شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي، انشاءالله تلی نه شي، د الله په فضل په وخت په زمان باندې نیول کړه. کچه د جرمونو تقریبا صفر ته رسیدلې ده.
د کونړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د یوولسو تنو د نیولو او په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاری، فقر او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وی روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2023 کال په نسبت په سیلابونو د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرجوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 1300 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 130 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې له 14 متر 23 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 102 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي ټول طالبان د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 341 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو خوانځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطح انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه دریدلی نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړي، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سو یو څلوېښتم ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوي چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر موچه يرغل شپږ میاشتو ته ورسید، خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. روسیا له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډي پر یو تمځای پرون د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل، راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشي مهمات هم کارولی دي.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړی ده. د ده په وینا تر اوسه د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت ویجاړۍ پیښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب داسل کې دا چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اگست میاشتې 24مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورن کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر زلینسکي تیر شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځ لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په اورزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکو کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د چدوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه تر سره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ژغ د یو لاسي جوړ شوی بم دی چې د کیری شل کلنې جګړې څخه اورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یادی درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واويستان نیسي. یو تن کب نیون کې په ځلا ازادي راډیو ته ویل چې دوی په یاد دره کې ماهیا نیسي، فلوري او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ورو کاری از وسیتونکو یم ماهیا نیسم خپل عیال ته یو خاري په پیدا کړ. ډیر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب په خو ماهیا د پیدا کېدل اوس د نه پیدا کېږي، په مسود او چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه اوس په بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کېږي، په جنریټر ډیر نیول کېږي. بس جال داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په خکې میډیا د پاره یا دلته یو منه خوري بو کې جنریټر سي دی چې په غیره لسمنه 15 لسمنه داس ګریش په جنریټر.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دې په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کی هغه سیمو ته په کبانو پسیزی چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وي او د کب نیون کو لاسرسي کبانو ته نو دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دی دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې اوسیدونکي روح الله آزادي راډیو ته داسې وویل:
په خوا پر طلبه باندې کشیر دغه سیند ته وګور مخکې شو مایان ډیر زیات پکښې کې و او اوس ډیر کم سوي د په خوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان هغه په داسې لار باندې نیسي چې مقصد یا په ټاونه پکښې یا یا دغه ماشین بار کړل کې دی و مخې نیسي بس په دې خاطر باندې کم سوي دي ځکه نو کموالی خو په دې کې داسې کچر دي ماشین ولا یا په ټا پکښې و کې دی و مخې مایان وژل چې غټ یې کښنه نه په خوا چې کله لار نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې مثلا شاوخوا کمربند اوس چې سره نور ولسوالۍ د مثلا چنار ټول ولسوالۍ د شمایان لري او غلور سرخوم دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیست.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی سخت اندیشمن کړی دي او زیاتوی چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړی دي. پاورزګان ولایت کې د کرنی پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی لیدلې دي چې په پاورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په اړه د لته په ولسوالۍ خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غرنګر کړو او د لته په سرندوال رشوت پیسې ځین واخلې برته هلاک دغه شان د لته په مسولین دي ټول دي تبدل کی.
زه چې کله د هلمند د نارستراج د لکدرې رسل کې څخه ساج د ازادي راډو ته د پیغام کړم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اسانی راولي را بس کې برقي تذکرو سره ډیر خلک ورسره نه عادت دي نو اکثر خلکو جوړ کړي نه دي د چا تذکري کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي یتیمان دي بعض نور مشکلات لري په دوه کې لږ اسانی راولي نو بیا به انشاءالله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه په ما خاص خپل د پاره در لګل دی تر څو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اخته نشي ورور زړه مې ډیر داس کړل ځکه په هزار ډول خرڅیک نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد له سلامه. د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضع به ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګ سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهی د خیرات په دوی راشي دار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم ځای ده په دې هیله چې قانون اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومره موضوع مې دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لده چې دوی به دغه نامستحق خلق مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګړي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د ولسوالۍ استای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د نکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځنې په تکلیف دي بیخي نادر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږ دي نه ټای پرېږ دي نه ډای پرېږ دي هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړی په شذ کې لدلې په ځان کې لدلې کوم مطلقاً خبر ورسره و پیچې بس پرېږدي نه مش پلس کال 15 کال په وو کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې دا سره سره وسی هله لرو چې مش په هغه تل ورپور چارواکو پر ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
د خبرونه په دویمه برخه کې مخکخه په خزه پروګرام درته لرو خو ترغه وړاندې لند خبرونه د طالبانو ویانس ایت او کرچ د اسلامي دولت ډلې یاتایش په افغانستان کې په بیساره ډول زپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله سبیلا مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دی د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې ته ګواښ په باب اندېښنه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو ویاند وایي د افغانستان پر فضاله هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه یې ونیول شي. سبی الله مجاهد نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې په چددې کار د لړۍ باید ودرول شي. طالب چارواکی وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړي دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یو بی پلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤولانو د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکړی چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سرسم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. په پام کې و چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه عملا پیل شي خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو په وجه دغه پروژه عملا نه ده پیل شوې. په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدراعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمینه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل میاشت په میاشت کې د باور رای ترې واخیستله. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ ترنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا ځل انتخابات ترسره شي.
مخکخه خزي
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بند شوې. د ګوتو پښمیری دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په چیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشو ورکولای. ځکه له خدو سره د طالبانو د حکومت له خوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اگست میاشتې 15 منټې را په دی خوا چې کل افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیل بیل لارو څخه افغان خچینه خبريالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو خزو په ستونزو او دا چې څه ډول د ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنی دي افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایار او لیکواله او خبريالانه کولا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. دوه میلمنو ته خره غلاست وایو. ستړي مشي بخیر.
مننه فرشته جانې.
مننه د تاسو نه سلامونه. تاسو د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو.
ډیر زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په اکله پوهیږو خو کاوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په اکله معلومات ورکړي ډیر مهرباني به موي.
زه د ژبې او ادبیاتو د دری څانګې فارغ لیسانس یم. اولس کالم د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو. مدیر مسؤله یم. همداشان په څنګ کې د کلی د رادیو ځینو خپرونو چلون کې په تیره بیا په خاصه توګه د سهار کلی د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسر او بیانون کې یا پریزنټر یم، او همداشان د کلی رادیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وي چې کلید مجله وه، مرسل مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسل مجلې مدیر مسؤول اوم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تیره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو. دې مجلې وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. دا وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو پاکله، دندې پاکله معلومات راکړې، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستې دي څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اوه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد ټلویزیون کې تقریبا 15 کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ، او ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلوده. لږه مې مخته وړل، له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع کړو د رپورټر په حیث باندې. البته ډیری موضوعات موږ کور کول یا کار موږ ورته کولو، د دې چې خدمات هم بتاوه چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډیری هغه موضوعات چې موږ انتخابول، نو هغه به د ښځو ستونزې وي، د هغوی لاسته راوړنې به وي، او په دې برخه کې ما ډیر کار کړی دی.
ډیر زیاته مننه. آغلی مایار، راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست خدي مغه څوک دي چې له دې تغییر نه به برخې نه دي، تاسو خپل په دې یو کال کې د ژورنالیستو خدي نه او ژوند څه رقم راتارځوي؟
مننه فرشته جانې، دا ټول تجاوته ده چې د یو کال نه په دې حکومت تحول چې راغلی دی، په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېز پرېښی ده، ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې، دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو، نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره، اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورینې که څه هم وظایفو ته نه ځي، خو ماشونه ورکول کیږي او هغه څه محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نوښته د هغه محصوریت او محدودیت نه خځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت و د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستره لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هیریدونکې وه او ډیر په ستونزو په ډیر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی وو، شپه ورځ موږ کار کړی و. باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډیر کم وو، یعنی مکمل دوی اونیزې چې هر هفته چاپ کېدی، هر اونۍ چاپ کېدی، صرف په دوو کمپیوټرونو مو او زما همکارانو هغه مخته وړی، تر څو چې ورو 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 هر څه کشول، هر څه پرمختګ وکړ. دې ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازی وشوه دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړ. او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهیږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنی باید وغږیږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا موږ ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کاربار باندې کامل محدودیت دی. حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بېلابېل برخوردونه ورسره کېدل، بېلابېل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت موږ دومره ستونزې درلودلې. سربېره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو د یوه ښه راتلونکي په خاطر، د یوه مثبت تغییر په خاطر، د یوه مثبت بدلون په خاطر، چې متاسفانه دا ټول موږ د لاسه ورکړل. موږ ډېری خویندې یو زیات شمېرې چې ارقام یو تېرو وختو کې یو شی و او شاید د هغې نه هم زیات شوي وي چې یو زیات شمېر خویندې زموږ ژورنالیست خویندې په کورونو کې ناستې او نن سبا بېکاره دي. یو تعداد هم راووتې د هېواد او د
پریکو دوتا ارشولې. اوس بیرته راځو اغلی ښکلاته. ښکلا جانې، تاسو سره لدې چې په رادیو کې کار کاوه، د تلویزیون په پرده هم ښکارې دی، تصویري کار مو هم تاسو کاوه، د ژورنالیزم په برخه کې خپل ژوند راته وایي چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی.
په افغانستان کې د مېرمنې یا د یوتنې لپاره کار کول، رسنۍ په ډګر کې راځهرېدل، بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخته موضوع ده. په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېره کومه ستونزمنه موضوع وي چې کورنۍ خپلې لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره ما د کورنۍ ملاتړ، د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ زه دې ته کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت چې کله ما رسنیو سره کار پیل کړ، لومړی دنده مې شم چې ټلویزیون سره به لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، ورسره ورسره ما خپل پوهنتونونه ملوستلو. نو ما ته ډېره ستونزمنه وه، ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وې. مونږ بیرون وتلو، مثلا مخونه به مو پټ وو، پولیس مخ نشو ګرځېدلی، دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو. دا نه وو چې مثلا یو څوک پر سخت کار کوي او هغې ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چېرته مونږ مثلا وګورو، اوس افغان خبریالانې لږ سکرین سره مخامخ دي، هغوی چې په سکرین باندې کار کوي یو څه پېژندل شوي تېرې دي، نو هغوی بیرون نه شي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم، یعنی هغوی ډېر قید ژوند لري. یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو، بېرته راځي او ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه ما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځای رسېدلی یم، نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم، ما جرات وکړلو او ما کار پیل کړ د دې رسنۍ سره. له هغې وروسته بلې رسنۍ ته لاړم، هلته مې کار وکړ او بالاخره ځان مې تلویزیون ورسولو. ولې دا باید له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونو کړي وي نه دي کړي، او
یعنی یواز خپل جیب لپاره کار شوه دی. ډیرای مېرمنې راپورته شو د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو، هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي دي نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لویه ستونزه وي، او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه، په 20 کلو کې نه، یواز د وروستیو کلونو کې دوی لپاره کار شوه او په واقعي ډول باندې هغه کومکونه چې کېدل هغه نهاجونه بنسټونه چې اوس به مېرمنې او په تېره بیا ځوانانستانې په دې حالت کې نه دي.
تاسو ته بیرته بیا راګرځو اغلی مایار، تاسو د دې شاهدان یاستئ چې څه موده وړاندې هغو کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهرېږي، البته ښځینه وو ته، د طالبانو د حکومت لخوا ویل شول چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهرې شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی، په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپله دنده مخکې بیایي، دا څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا که یوه ستونزې تاسو دا وایم چې د نفس بندېدل په دغه حالت کې، تاسو سره توای په دې اکله؟
طبعاً کله چې ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خبرونې چلوونکی د مایک شاته کینی، د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظه باید ډېر راحت وي تر څو وکولی شي هغه خپله خپرونه ښه مخته یوسي. واقعا زه کله چې ما ولیدل زما خویندې چې ماسکونه بیا اغوستي و، اوس چې زه ګورم دا ډېره ستونزمنه خبر ده. وګورئ، موږ په افغاني ټولنه کې همیشه وخت موږ حجاب و، مخکې د دې نه، مخکې د دې دورې نه، کله چې زموږ خبریالانې د تلویزیون په کمره را څرګندېدې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې چې دوی کار کاوه، مکمل د دوی حجاب مثلا پوړنه یا ټکرای په سر و، خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی تللي. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شل، واقعا دا ډېره د یعنی زه څه وایم، دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابره نه ده. د مایک شاته کې نستل د ماسک سره خپل په دغه کې تغییر راوړي، خپل د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو هلته دروازې تړل کېږي، ځکه لازم وي په تېره بیا په لایف خپرونو کې لازم وي چې هلته غږ او نور څه نوي او ته د راحتۍ احساس وکړي. بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کینې، دا به ډیره ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته وویل چې دا د هیڅ ډول اصول او قوانینو سره برابره نه وه، چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیوه او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ کړي. دا یو هغه څه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای، او په دې کې د حجاب مراعاتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو، ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ، دا ټول موږ شاهدان یو چې کله د دوی د تلویزیوني نشرات مو تاسو ګورو داسې نه دي. دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا په څه اساس، دا په څه بنسټ، دا د چا له خوانه او ولې؟ دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي، او علتونه یې باید ووایي خلکو ته سرګرد کړي.
بله، یو بل څه چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو دي، ښځینه ژورنالیستان لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبري پوښښت چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کیږي چې دوی لاړ شي او لږه جنه راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبريالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی ده او بل اخر خپل دندې ته اجازه ورنکړي؟ ډېر زیات،
ډېر زیات. طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کېږي، نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښت یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي، په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو لکه چې زموږ خور وویل، احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سروکار د رسنیو سه و، ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته. نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول، خو بیا هم دومره نه وو لکه نن سبا چې محدودیتونه، نن سبا چې کوم محدودیتونه په ښځینه ژورنالیستانو لګېدلي دي، د تاسف وړ دي. او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی، بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دیتا، متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیلمن یو، موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې خپلې وي، تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي، نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي.
کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار پکله خبرې کیږي نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خودندو ته ځیر هر ورځ، مثلا دوی سی برخه خي یا خوانځي خي چې خونکي ورځي. نو یو ژورنالیست خو نشي کولی تبابات وکړي ځکه مسلک نه دی، په خوانځیو کې به هم دومره گنجایش نه وي چې دوی هلته مقرري کړي او دوی یوازې دغو دوو برخو ته میرمنو ته اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپل یو ژورنالیست یاست، ښځینه ژورنالیستانې څه وکړي، څومره یې دغه د ژوند دایره په ډېره قیده کړې ده؟
افغانستان کې نه یوازې ډاکټرې او یوې ښوونکي ته اړتیا ده، بلکې افغانستان داسې هېواد چې هر قشر باید که هغه وزارت وي، که هغه یو بله اداره وي، که هغه مثلا ځینې دیني مرکزونه وي، په هره برخه کې میرمنې ته اړتیا ده چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړې ده او ښځې کار کوي، صحیح ده. صحیح برخه کې به مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي، ښوونکي شته دی په ښوونځیو کې، دوی مثلا همدا اوس هم لګې دي، فعال دي، ولې یوازې دغه برخه نه دي. ښځې هره برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کې. که یو مثال ورکړو، مثلا په رسنیو کې ډېری میرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس د کار دي په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده، هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالان وو، داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر وو یا یوازینی کس وو چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس د کار دي، هغوی څه وکړي؟
اوس څه پلان لري، څه کوي؟ آیا له دې وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
ما تر سمه سره کار کول له ډېرې ستونزو سره پیل کړ. کورنۍ محدودیت نه وه، اجازه نه وه، په ډېرې ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه ترڅو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس اووه اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که څو کاله زه کار ونه کړم، ولې دا په دې معنی نه ده چې د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره پیکماني وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي، هغه هم دا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید اوسمو د لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې، ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم تا باندې بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسیاس واچوم، نو هغه واته کله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده هغه ټول ما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یو ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم او یو ورځ افغانستان ته ځم. نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، هر څه لري، ولې که چېرته موږ په ځان باندې خواري وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په دا کلاس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله، ډیره زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. اغلی مایار، له وطن نه لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو د ځان پاک لرته وایي، راتلونکي ته څه غواړي چې وکړي؟
لکه څنګه چې موږ ستري هیلې په زړونو کې درلودې، ډېر ستر ارمانونه مو درلودل. زه هیله مندم چې دا ارمانونه مړاوي نه شي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو. د هیواد نه چې بهر یو، دا په دې معنا نه ده چې موږ دلته آرامه یو. لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد تمامه معنا په ټول وجود حس کوم، په ټول وجود، حتی اوس تر هغې ډېره زیاته ځورېږم، ځکه چې لرې یم د دوی نه، لرې یم خو ځور هم هغه ځور دی. او کله مې هم خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل هیوادوال لا یاده نه دي وتلي. دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم، هیله منده یم چې دلته وکولی شو، کله چې تر کومه وخته چې دلته یو په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دي، په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي. زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم، دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی که هر هیواد هغه خپلو هیوادوالو ته دی. موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو، موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هیواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي وو خپل هیواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو. په تیره بیا زما همدایي ده، ځکه ماته وطن ډیر ګران و، ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي. خو هېڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم، ځکه هیواد هیواد دی، هیواد زموږ کور دی، زموږ د مور غېږه ده. د مور د غېږې پرېښودل ډیر سخت دي او دا یو کال باور وکړه چې ماته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم. او د هیواد نه لرېتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره، هیوادنۍ مینه ولري، ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده، نو چې ووتم سر مې په امان شو نور د بلا په ټولو پسې وي، نه، دا احساس زما سره نشته، هیڅکله به هم نه وي. او ماته د دنیا په هر سر کې چې وم هیواد مې اولویت لري، هیواد مې راته ګران دی. په ډېر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هیوادوال، زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي. او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي، بهرنۍ لاسوهنې دي، دا ختم شي، موږ یو داسې خپلواک ډېر مستحکم مستقل د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو، متحد او ډېر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو، چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونشي کولی لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي، دا مداخلې ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي، زموږ تصمیمونه خپل وي، زموږ اداره خپل وي، زموږ چارواکي خپل وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي.
ډېر زیاته مې په دې اله چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه دي او البته ټول خو یې نه، خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی، څه ورته وایي خپلو تجربو نه؟
پیدا زه دانه مې چې حالت به ستونزې نه وي او دنیا ګل ګلزار ده، ولې په افغانستان کې سل رقم ستونزې دي. صحیح ده، خبرې اعلان بل ستونزو سره مخ وي، سختې ورځې پرې راغلې دي. حتی دوی نشي کولی چې یو آزاد هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تیرو کې هم موږ ترخي تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپل لیدلې نه دي، ولې قصې مو اورېدلې دي، تیرې شوې دي دغه ورځې، دا هم تېرېدونکي دي. د دوی لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي. زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي دې سختو شرایطو کې او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو هغه رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. نو دوی مسؤول دي چې دغه کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولري، دوی باید لا کلک اراده ټینګ عزم ولري د دې لپاره چې کار وکړي، دفتر ته لاړ شي، دغه ستونزې وګالي او خپلو خلکو ته، هغوی چې له افغانستان نه راوتلي، هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات سره باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي. ولې خبریالان باید د افغانستان رښتینی انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
درنو میلمنو، اغلی امنه معیار او ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی بحث کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې زموږ خبرونه واوریدله. دا و د دې اونۍ د مخکښه ښځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.